د دوشنبه یا د ګل د سهار 9 بجې شوې. د مشال سهارنۍ خپرونې له همدې شېبې پیلېږي. کوربه موزه نجیبه مریم خبري سرویس په منور شاه درته وړاندې کوي او په تخنیکي چارو کې راته د صابر مسکینیار مرسته حاصله ده. په روانه خپرونه کې په تازه حالاتو راپورونه مرکې او شننې لرو. د مشال تر څنګ اوسئ او ځان له روانو چارو خبر وساتئ. پیل له خبرونو کوو چې منور شاه یې تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو لپاره یې ټینګ امنیتي ګامونه په پام کې نیولي. نن په اسلام آباد کې د استنبول کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه کیږي. افغان چارواکي دغه کانفرنس د خپل هیواد لپاره مهم بولي. د یمن د جنگ ځپلي عدن ښار اوسیدونکو لپاره خوراکي مواد او داروګان د دې ښار بندر ته رسیدلي دي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوې دي. د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتو د امنیت لپاره ټول ضروري امنیتي ګامونه پورته کړل شوې دي. دی وایي
صوبایي حکومت د دې لپاره اف سي فرنټیر کانسټبلري د شانتي د بهر نه پولیس نه پرې اوختلې صوبې نه بهر پزکونی نه پرې فوج ته ریکوست کړی او مختلف ټول نه پرېم چې نه بالکل په ټولو پولیس سټېشنو باندې چې کوم حساس دي هغه ته لږ ډېر توجه ورکړي.
په خیبر پښتونخوا کې د مئی په 1.5 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د قبایلی سیمو د آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر اکرام الله خان وایي د اورکزو ایجنسۍ د بیځایه شو خلکو د واپسې لړۍ به د راتلونکي روجې د میاشتې نه پس شروع کوي. نوموړي د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل
دوی واپسی د ټینټیټیولی رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس به کوو. خو اوبویسلی په دې کې فیکټر زی چې کار سر ټیک روانو پلان کې شته دا نه دا چې کله فیصله وشي کنه د ټایم بیا به ډی نوټیفای شي. د کورمه والا لږ ډی نوټیفای شوي دي ځنه علاقې او رګزی والا به کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د اورکزو ایجنسۍ بې ځایه شو خلکو مشال ریډیو ته ویلي د جنگ له وجې 15 کاله وړاندې خپلو کورونو پرېښودلو باندې مجبور شوي وو خو تر اوسه یې حکومت هیڅ انتظام نه دی کړی. نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د 15م کانفرنس د تیاریانو لپاره یو مقدماتي غونډه کیږي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت پرون یو خبر پاڼه جاري کړې چې وایي په دې غونډه کې به د بیلابیلو هیوادونو چارواکي ګډون کوي او مشري به د افغانستان او د پاکستان د خارجه چارو د وزارت اعلی چارواکي کوي. د نننۍ غونډې د ایجنډې په حق له اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانه ویان برکت الله رحمتي بیگا مشال لیډیو ته وویل
د دې غونډې ایجنډا د آسیا زړه د کانفرنس لپاره چمتووالی نیول دي. په دغه کانفرنس کې به د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د افغانستان ولسمشر ګډون کوي. ځکه چې د آسیا زړه د کانفرنسونو د پروسې تمرکز په افغانستان دی نو مشري به هم د دې هیواد پر غاړه وي.
د ایشیا د زړه د هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو او د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم د په حکله شروع کړی وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د انساني مرستو لپاره په 1,568 ټنه موادو بار سمندري جاز د یمن د ناآرامه عدن ښار بندر ته رسیدلی دی. په یاد ښار کې جګړې په زرګونو خلکو ته مرګ ژوبل اړولی او د انساني مرستو بحران یې رامنځته کړی. د متحده عرب اماراتو لاړخه استول شوي دغه موادو کې خوراک او داروګان شامل دي چې د دې ښار بې ځایه شوي خلک ورته سخت ضرورت لري. د یوې اندازې مطابق خواوشا 15,000 او 15,500 خلک متاثره شوي دي. ملګري ملتونه وایي په عدن ښار کې د مارچ د میاشتې راهیسې تر دې دمه څه باندې 2000 کسان وژل شوي دي. د عراق حکومتي ځواکونو د شیا ملیشو او سنی قبایلي جنگیالو په ملاتړ هغه سیمه چې یوه هفته وړاندې د اسلامي دولت وسلوالو قبضه کړې وه بیان ویلي او د عراق مغربي ښار رمادي په لور یې پرمختګ جاری دی. د ځایي سنی قبایلي مشر امیر الفهداوي په حواله ویل شوي چې دا مهال ګډ ځواک د رمادي ښار نه مشرق اړخ ته 10 کیلومتره لرې پروت حسیبه الشرقیه ښار په خپل کنټرول کې راوستی دی او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شاتمبولو لپاره منسوبه بندي کوي. په یاني حال کې ریپورتونه وایي چې عراقي ځواکونه شاته شو، نو پرون اسلامي دولت وسلوالي ډلې د ایران او شام ترمنځ پوله باندې د تګ را تقسیمه په مکمل توګه د کنټرول لاندې راوسته. د وسلواله ډلې حزب الله مشر ویلي جنگیالي به د شام په کورنۍ جګړه کې د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره خپل موجودګي سیوا کړي. شیخ حسن نصر الله پرون د جنوبی لبنان نه په 2020 کال کې د اسرایلی پوز د انخلان منځلو په موقع وویل حزب الله به په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې او القاعده سره تعلق لرونکي انتها پسندو خلاف جنگيږي. حزب الله ډله چې ایراني ملاتړ کوي د شام د صدر بشار الاسد سره قوي اتحاد لري. او د ایران یو مذاکرات کوونکی وایي چې تهران د ملګرو ملتونو انسپکټرانو ته د پوځي تنصیباتو د کتلو لپاره اداره شوی رسایي ورکولو باندې سلا شوې ده. دا ګام د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په سر د نړیوالو قوتونو سره د معاملې یو برخه ده. د نائب وزیر خارجه عباس عرقچی له اړخه دا څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلی چې د رپورټونو تر مخه نوموړي پرون د وزیر خارجه محمد جواد ظریف تر څنګه د پارلیمان په غونډه کې ګډون وکړ. د پارلیمان د یو غړي چې په یاد غونډه کې موجود و له اړخه ویل شوي چې د ملګرو ملتونو انسپکټرانو ته به د دغه مرکزونو نه ماحولیاتي نمونې د اخیستلو اجازت ورکول کیږي. ایران او د نړۍ شپه قوتونه د جون د میاشتې تر 30 منټې هغه لوزنامې ته د رسیدلو هڅه کوي چې په نتیجه کې به ایران د اټمي وسلې جوړولو نه په منې کېدلو د نړیوالو بندیزونو نه خلاص شي. پرون د ایران صدر حسن روحانی په هیوادوالو غږ کړی چې په ملي یووالي د خپل اقتصاد د نړیوالو بندیزونو نه آزاد کړي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا او سهار په خیر په روانه خبرونه کې باور د پښتونخوا د انتخاباتو کمیسیون وایي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هلي ځلې روان دي، خو ته زره د رای ورکولو مرکزونه له امنیتي پلوه حساس ګڼل شوی.
په کې کې یو له زره د پاتې یو له زره پونستیشن دي، په دې کې موږ تقریبا څو چې کم اته زره پونستیشن دي هغه حساس او انتهایی حساس ډیکلیئر کړی دي.
د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفنیار ولی خان وایي د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال به د میرمنو رای ورکونې ته زیاته پاملرنه کوي. نن په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په نوم کانفرنس جوړیږي. د افغانستان او پاکستان تر څنګ د ګڼ شمېر نورو هیوادونو لوړپوړي چارواکي پکې ګډون کوي. دا ورګزو بې ځای شوي خلک وایي 15 کاله کېږي چې خپلو سیمو ته د ستنېدو انتظار کوي، خو څوک د کتاب پاڼې نه اړوي.
سات سال وڅو د مور نه راغلی نو بس اوس د پته نه لګیږي چې لگا امن پټښتا او نشتا څه حساب نه او د پته نشتا څنګه لکه د متاثر د خپل علاقو تلاړ شي.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو مشر په دې خبره اندېښمن دی چې داعش ور نږدې شوی دی. په یو راپور کې باوري چې پاکستان د اقلیتونو د حقونو د ساتلو جوګه دی او کنه. پاکستان کې د ماشومانو د وازې په اړه هم یو راپور لرو.
په ټول دنیا کې چې کوم د ماشومانو مشکت ته نوې کې کمی راغلی ده او پاکستان واحد هغه ملک چې په کومه کې په چایر لیبر کې د ماشومانو په مشکت کې اضافه شوې ده.
په دې سربېره که تر پایه راسره وای سو سندرې هم د دې خبرونې برخه دي او مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. خو پیل د دې راپورنه د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي د بلدیاتي ټاکنو په لړ کې 8000 د رای ورکونې مرکزونه یا پولینګ سټیشنونه له امنیتي پلوه حساس ګرځول شوی دي، خو بل پلوه دوی دا ډاډ هم ورکوي چې د 30 مې د انتخاباتو لپاره تیاریانې بشپړې کړې دي. زموږ همکار مجید بابر په دې موضوع یو راپور جوړ کړی چې په شریکه یې اورو.
د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په 30 نیټه په خیبر پښتونخوا کې د کېدونکو بلدیاتي ادارو د ټاکنو په لړ کې د یادې صوبې څخه د پاسه 8000 پولینګ سټېشنې په امنیتي توګه حساسې ګرځولې دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد کمیشن مرستیال کمیشنر خورشید عالم وویل
په کې کې یو لږ زره څخه د پاسه یو لږ زره پولینګ سټېشنې دي، په هغه کې تقریبا چې کوم اته زره پولیس سټیشن دی هغه حساس او انتهایی حساس ډکلیئر کړی دی او په هغه باندې بس زیاته عمل کیږي. د هغې سره سره به کوئک ریسپانس فورس هم وي، د هغې سره به کم موبایل ټیمونه به هم ګرځي چې داسې څه واقعه پیش نه شي صرف په پولیس سټیشن باندې نه بلکې په هغې علاقه کې اوورآل چې دی نو هم لا اینډ آرډر سچویشن برقراری.
دا چې کومې پولیس سټیشنې حساسې ګرځول شوي دي د هغې د امنیت ساتلو لپاره صوبایي حکومت څه انتظامات کړي دي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي چې الیکشن کمیشن ته د دغو حساسو پولیس سټیشنو یا سیمو په اړه خبرتیا هم د صوبایي حکومت چارواکو ورکړې ده او د امنیت ساتلو پوره انتظام یې هم کړی دی.
دې کې هم لکه بیا کټګرایزیشن دی، پولیس سټیشن ډېرې حساس او ځینې لکه کمی حساس دي، احتیاط غواړي. صوبایي حکومت د دې لپاره اف سي فرنټیر کانسټیبلري د شانتي د بهر نه پولیس نه پیو وختلې صوبایي نه بهر پولیس کو نیس نه پری فوج ته ریکوست کړی دی او مختلف ټول نه پریم چې دا نه غوړي کول د دې لپاره دا کړی دی او پټول پولیس سټیشنو باندې چې کوم حساس دي هغه ته لږ زیات توجه ور.
د رواني میاشتې په ومه نیټه د یادې صوبی د اسمبلۍ په 15 نویمه حلقه تر سره شوو زمینی ټاکنو په اړه د ښځو د حقونو د ادارو لخوا د نیوکې مخې ته راغلي وي چې په ټاکنو کې ښځې د ځایي جرګو له لارې منکړل شوې دي. دا چې آیا د دا ډول کړنو د مخنیوي لپاره انتخابي کمیشن کومه تګلاره جوړه کړې ده او کنه؟ خورشید عالم د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د ښځو د ووټونو اچولو د لازمي کولو په اړه قانون جوړول د دغه هیواد د پارلماني ادارو ذمہواري ده، خو دوی په دې اړه ضابطه اخلاق جاری کړی دی.
کوم کوډ اف کنډکټ جاری کړی ضابطه اخلاق دا هی کې دا چې کوم فرض کا داسې ثبوت راغی چې چا ګروپ یا داسې مشرانو یا پارټو سمایدو کلا او دا غی مویدې په ومن ثابت شو چې هغه خواتین رو
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي چې که د بلدیاتي ټاکنو پر مهال چا هم ښځې د ووټونو اچولو نه منع کړي نو د هغوی پر ضد به قانوني کاروایي کېږي.
ښځې د ووټونو نه به څوک نه منع کوي، که چاته په زور منع کول د هغوی خلاف به کاروایي کېږي. البته ښځې به په زور د کورونو نه راایسته کېږي نو څوک به نه راوباسي د کورونو لپاره، ځکه چې دسته قانون نه شته چې انسان په زور باندې د ووټ باندې مجبور کړي. که جرګه کېږي حکومت ته پته لګي هغه جرګه هم غلط وي، هغوی خلاف به کاروایي.
د انتخابي کمیشن په وینا د راتلونکو بلدیاتي ټاکنو لپاره د انتخابي عملی 1,13,000 کسان روزلي، 2,22,000 بیلټ پیپر یې چاپ کړي او د امنیت ساتلو لپاره د 1,00,000 نه زیات امنیتي سرتیري ګمارلي دي.
پلو د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسپنیار ولی خان وایي په را روانو بلدیاتي انتخاباتو کې د دوی ګوند هڅه کوي چې په زیات شمیر کې میرمنې خپلې رایې استعمال کړي. نوموړی وایي که د دوی په ګوند کې دننه چا د میرمنو د رایې ورکونې مخالفت وکړ او یا یې هم په لاره کې خنډونه واچول نو د داسې خلکو لپاره په عوامي نېشنل پارټۍ کې د ده په وینا هیڅ ځای نشته. اسپنیار ولی خان د خبرې تېره ورځ په یوه خبري غونډه کې کړي چې زموږ همکار شبیر جان پیله پېښور راپور استولی.
پیښور کې د خپل ګوند یو جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیر ولی خان ویلي چې په دیر ضلع کې په پی کې 95 زمینی انتخاباتو کې زنانه ملکولو په لړ کې د دوی ګوند پلټنې پیل کړې دي او راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې که د دوی د ګوند یو غړی هم زنانه د وټونو اچولو عمل نه منع کولو کې ککړ وموندل شو نو دوی به د خپل ګوند څخه وباسي. د اسپندیر ولی خان د دغې پریکړې په حقله باندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میافتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ وویل. نوموړی دا هم ویل چې دیر کې کدوی ته ثبوت ملو شو چې ګنې د دوی د پارټۍ غړو زنانه د وټون اچولو نه منع کړی دي نو په ضد به کاروایي کولی شي. بلخوا راتلونکي په 13 مئی بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدواران د عوامي نېشنل ګوند دغه پریکړه ستایي. ولې په خیبر پښتونخوا کې یو سماجي کارکن قمر ناسیم مشال لیړو ته وایي زیاتره سیاسي ګوندونو مشران بیان خور کړي خو عمل درآمد پرې نه کړي. د پام وړ ده چې د اسفندیار ولی خان دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې تېرو ورځو کې دیر پی کې 95 کې شوي زمینی انتخاباتو کې په جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند باندې تورونه دي چې دوی هغه ځای کې زبانی لوزنامه کړی وه چې ګنې زنانه وټرانه به وټونو اچولو ته نه پرېږدي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د بلدیاتی انتخاباتو موضوع نور هم سیړو. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان وایي د هغو ټولو ډلو ګوندونو خلکو پر ضد به دوی قانوني کاروایی کوي چې په بلدیاتی انتخاباتو کې د میرمنو په لاره کې خنډونه اچوي. نوموړي مشال رډیو ته په وزانګړې مرکه کې ویل چې د رایه اچونې د مرکزونو یا د پولینګ سټیشنونو د خوندیتوب لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. زموږ همکار مجید بابر له عنایت الله خان سره خبرې کړې چې اوروي.
بالکل صوبائی حکومت دے تو تیار دے دا خستاف سے تکر زولی من دا الیکشن کمیشن دا ریپورٹ شوئے دی دا ریپورٹنگ ہم زمونگ زیلی انتظامیہ کرے دا ڈسٹرکٹ پولیس افسر کرے دے دا ڈپٹی کمیشنر کرے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کرے چی کم صوبائی حکومت ملازمین دی من ایت اور دیکھ کم لکہ بیا کٹیگرائزیشن دے سٹیشن ڈیرے حساسی دی آو زنی لکہ کم حساسی دی احتیاط هغه غواړي. صوبائی حکومت دې لپاره ایف سی فرنٹیر کانسٹیبلری دغه شانتي د بهر نه پولیس نه پرې اوختلې صوبې نه بهر پولیس نه پرې فوج ته ریکویسټ کړی دی او مختل ټول نه پریم چې دا بالکل دې لپاره کړی دی او په ټولو پولیس سټیشنو باندې چې کوم حساس دي هغه ته لږ زیاته توجه ورکړي.
تاسو باندې سیاسي ګوندونو یو الزام لګی چې د صوبایي حکومت ډیر وزیران خپل ریسورسز په دې الیکشن کې ورچي او دا غي د پاره استعمالي. تاسو دې جواب کې سوای
نه غلطه خبره ده. زونګه چې کم دی وخت کې فنډونه خرج کیږي نه زونګه د 2014 15 د سلنه ترقيتي پروګرام نه غدي فنډونه دي
جی
نو دې کې څه دا غنښته ده نه وې څه کار مونږ نه ده کړی مونږ زړه کارونه چې نو دا هغه آغا میچور شوی دیو آغا اوس تنفیذ تا ناری کی نو دیو جنا دای دا خیال لري نه دنه وی فنون د دې دوی کار
ول ان ایس سب د خزو د اوټونو باره کې په دیر کې یو مسله شوی و چې خلکو ویل د خزو اوټونو نه چوي په دې موجوده الیکشن کې بلدیاتی ټاکنو کې تاسو دا ممکنه کړی دا چې خزي په پراخ مټ اوټونو واچل
ور خزي د اوټونو نه مسوګ نه منه کوي چې ته په زور منه کول دا و خلاف کاروي کی البته خزي په زور د کورون نه راځي کیږي نو څوک باندې راو باسي د کورون نه پاره دا که د قانون نشته چې انسان په زور باندې ته د ووټ باندې مجبور کړي
او د دې په لړ کې چې کومه جرګي کیږي یا کوم مشران خپل کې د خزو فیصله کوي چې دی ووټ نه ورکړي
هیڅ جرګي زنګ بزما په دې ضلع زما په دې ضلع کې هیڅ قسم د جرګي نه تشریح کی جرګه کی حکومت ته پته لګي هغه جرګه مو غلط دی.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو د وزیر عنایت الله خان سرګندونه مو ورده چې ویلي په ګرد صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال 8000 مرکزونه حساس ګرځول شوی دي خو دوی کوټل اقدامات ورته کړی دي. د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو. نن په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په نامه د په مقدماتي کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او د ګڼ شمیر نورو هیوادونو لوړپوړي چارواکي برخه اخلي. د دغې غونډې مشري به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرټر اعزاز احمد چودري کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې دا کانفرنس د افغانستان لپاره مهم دی او ښایي ښې پایلې به ولري. زموږ همکار ریاض موساخیل له اسلام آباد راپور رسولی.
د خارجه دفتر ویاند قاضی خلیل الله تر مخه د غونډې ګډه مشري د پاکستان خارجه سکرتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت کرزی کوي. غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان او نورو 12 غړي ملکونو او 14 مرستیال ملکونو ته بلنې ورکړل شوې دي. دا رنګ د 12 غیر سرکاري نړیوالو تنظیمونو نمائندگان هم غونډې ته را بلل شوې دي. مشال ریډیو چې کله د استنبول پروسې لړکې د اعلی چارواکو د غونډې په حق لا اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه د لوړ پوړي چارواکی رحمت الله برکتی نه تاسو کو نو دوی
فست هات اف ایشیا منسیریال کانفرنس ویل بی اورګنایزډ ان دی اند اف دی ایئر
دو آسیا زلو پینزم وزارتی کانفرنس کم چې بعد روان کال په اخیره کې پاکستان کې کیږي او افغانستان ور سره مرستیال چیرمن وی د هغې لړکی دا غونډه کیږي چې پکې د ټولو ممبر ملکونو او مرستیال ملکونو اعلی چارواکي ګډون کوي. د افغانستان لخوا د نائب وزیر خارجه حکمت کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی د افغانستان نمائندګي کوي. د غونډه کې د وزارتی کانفرنس په ایجنډا طریقې کار او د هغې په نتیجو غور کیږي. وزارتی کانفرنس به روان کال اخیره کې کیږي، امکان دی چې نومبر میاشت کې وشي.
د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس د ضرورت او اهمیت په حکله مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال طاهر خان وې چې د دې اهمیت اندازه د دینه لګي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل چین کې شوې غونډه کې ګډون کړی وو. طاهر خان زیاتوي،
دو مهم اهداف دي، یو پرمن او ترقی یافته افغانستان، او بل د دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ذکر کې پدې کې کوم هیوادونه دي، بیا خاص کر گاونډیان او د امریکا سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضی کې پاتې شوی دی، اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی. او دې لپاره یو تیاری ذکر روان دی چې په افغانستان کې اوس نسبتا د سولې او د امریکا ترقی زیات ضرورت دی. اوس اسی هم د گاونډیانو او د سیمې بلکې د نړۍ د ټولو زیات فوکس هم د افغانستان په مسله باندې دی.
د یادونه دا چې د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسې بنیاد په 2011 کال کې ایښودل شوې دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد. تاسو ستونزې
ځوانو ته کل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټ نه دی وځي،
د غریبانو تپوس کو څوک نه.
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
ستونزې او سرکار پروګرام د روانې خبرونې په وروستیو 15 منټو کې اوریدل شي. خو په دې خبرونه کې سو سندره هم د تلرو را سره وسه. د ورغزو قبایلی سیمې به کورشوي کډوال له حکومت وختنه کوي چې دوی خپل سیمو ته د سنولو غم دی وخوري. د کډوال وایي ل 15 زیات کلونه وشول چې ل پلو سیمو دوی راوتلی، خو د بیرته ستنولو لپاره حکومت ګامونه نه پورته کوي. بل پلو د آفتونو سره د مبارزې اداره وایي د ورغزو کډوال به د روانې روژې میاشتې نه پس د دوی سیمو ته واستول شي. زموږ همکار مجید بابر راپور جوړ کړی.
د اورګدو قبایلی سیمې نه به کور شوی خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی دې زر تر درخ پولیسو سیمو ته ستانه کړل شي. د یادې سیمې د علمخیلو یو کس شامس خان چې د تیر وو کالونه د هنګوز لی سره نږدې په زرګری سیمه کې د کډواله جون تیروي وای نه خو ورته حکومت د خپلو سیمو د امنیتي حالات په اړه معلومات ورکوي او نه یې خپلو سیمو ته ستنوي.
اورګزی جنسین ز قولاو شي کنه ډیر ټیم وو شو چې جان څه کم 7 سال شو متفیرین شوی علمخیلو بایز مثلا نه دا خاط مجبوری امن پکشتا و نشتا چه حساب نه او دا پتا نشتا جسنگ علاقی دا متاثر دا خپل علاقو تلال شی.
شامس خان دا بری ورک رو دا علیم خیلو نو وکال مخ که پیادو سیمو که دا وصلوالو دا موجودیت لامل پکڑا کولو مجبور شوه و خو پیادو سیمو که دا وصلوالو پر رد دا پاکستان پوز دا 2010 میلادی کال دا مارچ پا میاش که دا خوخ با دشم پنامه عملیات پیل کرل او زای ولس سرایش منه کرده و چه پا یو سو میاشتو که با سیمی دا وصلوالو نا پاکی کردی. خود پینزو کالو تیرو دو نباوجود اوس هم پا زرگونه کورنۍ د کډوالې جون تیروي. په دې اړه مو چې کلا د قبایلی سیمو لپاره د افتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرال اکرام الله خان نو پختل چې د اورګزونا به کور شوی خلک باخ پولیسي متکلستنوي. نو اکرام الله خان وای
دوی واپسی د ټینټیټیولی رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس وکړو. خو اوبویسلی په دې کې فیکټر وی چکار سټیک روانو پلان کې شته دا نو دا چې کله فیصله وشي کنه د ټایم بیا به ډی نوټیفای شي د کورمه والا لګ ډی نوټیفای شي د ځنه علاقې او اورګزای والا به کیږي چې کله دې فیصله وشي چې دا به اوس ریټرن کو بیا به ډی نوټیفای شي او شي زئی کې زنه کلی هغه شوې دي.
د پاکستان پوز دا وکوي چې د کوزی اورګزو ګنشمیر سیمې د وسلوالو نه پاکی کړي او کډوالي خپل سیمو ته ستانه کړي دي. خو د بر اورګزو ډیرو سیمو کې اوس هم وخت په وخت د پاکستان جنگي الوتکې د وسلوالو په اهدافو هوایی بریدونه کوي.
د پاکستان سٹیټ بینک د سود یا ګټې په کچه کې 1% کم اعلان کړی دی. حکومت وایي د دې ګام سره به کاروباري هلې ځلې سودمنې شي او خلکو ته به د روزګار نوې دریسې پرانیستل شي. د پاکستان سٹیټ بینک 2 میاشتې وړاندې هم د سود په کچه کې 0.5% د کموالي اعلان کړی و. له اسلام آباد احمد الله په دې موضوع دا راپور رسولی.
په پاکستان کې د سود شرح د تاریخ کمترین کچ یعنی 0% ته راغلې ده. دا اعلان 13 ورځ د پاکستان مرکزی بینک په شپږمې مالیاتي پالیسۍ کې کړی دی. د مرکزی بینک مشر اشرف محمود وترا د خالی پورس خبری غونډې ته وویل چې د ملک د معاشي صورتحال په رڼا کې او په ملک کې سرمایه کاری ته وده ورکولو لپاره د سود په شرح کې 0.5% یا 1% کمی کړی شوی دی. د کمې وروستو چې دا شرح د 8% نه 0% ته راغلې ده. د نوموړي وینا وه چې د سود په شرح کې د کمی نه به په ملک کې تجارتی هلی ځلې زیاتېدو سره سره نجی شعبه به په اسانۍ سره قرضه هم ترلاسه کولی شي چې ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کیږي. د نوموړي په وینا چې نوې پالیسي به د روانې میاشتې د 15مې نیټې نه عملي وي. د یادونې ده چې مرکزی بینک د روان کال په مارچ میاشت کې 15مه مالیاتي پالیسۍ اعلانولو په وخت د سود په شرح کې 50 بیس پوینټ یا 0.5% کمی هم کړی و. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې حکومت د تیرې څه مودې راهسې د سود په شرح کې کمی کوي، کم چې د ستاینې وړ دی.
یو خو ملک ته چونکې انرژي کرایسیس دي او دغه شان په فارن ډایرکټ انویسټمنټ او ډومېسټک انویسټمنټ د مخکې نه ډېر کم دی، نو ملک ته د انویسټمنټ د سرمایه‌کاری ډېر غټ ضرورت دی.
یاد دی وی چې مالیاتي پالیسي هر دوه میاشتې پس اعلانېږي چې پکې د بانکونو نه اخستونکو قرضو باندې د منافع یا سود په شرح کې د کمی زیاتی سره سره د ملکي معیشت په حق له ولس ته خبرونه ورکړی کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او د خبرونې په دې برخه کې شکیب سوزان ته وکشه.
عشق ما مرادا تاس پغام مسلکم عشق نا مرادا تاس پغام مسلکم عالم زیستو روزگار کا زیت خونے جگر عالم زیستو روزگار کا دل خونے جگر ہم عشق نام مرادا تاس پغام سرکم فخر پا شاہی کا سوک مالو عزت واری سوک فخر پا شاہی کا سوک مالو عزت واری زمال پارت بس دے خزان دیانو کھل مال پار بس دے خزان دیانو کھل کم عشق نام مرادا تاس پغام مسل کم کس باو کا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی کھا چھا کس باو کا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی کھا بے عشق جلا خانہ کے زناس دلبر دلبر عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر کرم عشق نام مرادا تاس پغام مسل کرم عشق نام مرادا تاس پغام مسل کرم
پېښور کې د سهار ټیک 9:30 بجې شوې. منور شاه سټوډیو ته راغلی تاسو ته د دې مهال لنډ خبر نه وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوې. د بلدیاتو صوبایي وزیر نعت الله پرون مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتو د امنیت لپاره ټول ضروري ګامونه پورته کړل شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د مئی په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د قبایلی سیمو د آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر اکرام الله خان وایي د اورګزو ایجنسۍ د بې ځایه شوو خلکو د واپسې لړۍ به د راتلونکي روزې د میاشتې نه پس شروع کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اورګزو ایجنسۍ بې ځایه شوي خلکو ګیله کوله، د جنگ له وجې 15 کال وړاندې خپلو کورونو پرېښودلو باندې مجبور شوي وو، خو تر اوسه یې حکومت هیڅ انتظام نه دی کړی. نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو 5م کانفرنس د تیاریانو لپاره یو غونډه کیږي. افغان چارواکي وایي یاد کانفرنس د هیواد لپاره ډیر اهمیت لري. دا کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم په حق شروع کړی وو. د انساني مرستو په لړ کې د متحده عرب اماراتو لاړخه یو سمندري جاز د یمن د نارامه ادن اخار بندر ته رسیدلې چې پکې د دې خار سباندې 15 لکه جنگ ځپلي خلکو لپاره 1460 ټنه خوراکي او روغتیايي مواد استول شوې دي. د عراق حکومتي ځواکونو د شیا ملیشو او سنی قبایلی جنگیالو په ملاتړ هغه سیمه چې یو هفته وړاندې د اسلامي دولت وسلوالو قبضه کړې وه بیان ویلې او د عراق مغربي خار رمادي په لورې پرمختګ جاری دی. د وسلوالو ډلې حزب الله مشر ویلي جنگیالي به د شام په کورنۍ جګړه کې د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره خپل موجودګي سیوا کړي. شیخ حسن نصر الله پرون ویل ډله به په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو او القاعده سره تعلق لرونکي انتها پسندو خلاف جنگيږي. او د ایران یو چارواکی ویلي چې تهران د ملګرو ملتونو انسپکټرانو ته د پوځي تنظیماتو د قتل لپاره اداره شوی رسایي ورکولو باندې سلا شوې ده.
نور شادر ته د خبر نو لنډیز وړاندې کول او ریدونکو په خبرونه کې وړاندې نور راپورونه حمله رو خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورسپاڼو نه چې زموږ همکار احمد الله لوستی او تاسو سره هم شریک کوي چې په اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده.
جنگ ورسپاڼه خپل اداریه پر روان بجټ لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې د تیر څه وخت نه د راتلونکي بجټ په حق لا په حکومتي کچ ولستا تسلی ورکړې کیږي، خو تیر ورځ د فیډرل بورډ آف ریونیو لخوا ورکړې شوی اشارو نه دا امید پیدا شوه ده چې راتلونکي بجټ به غریب ولستا اسانتیاوي ورکولو سره سره مشکلات مولو سبب هم جوړيږي. ورسپاڼه لیکي چې د حکومتي داوو او نړیوالو ادارو جایزه ریپورتونو ته وکتل شي نو زمونږ د معیشت په صورتحال کې د تیر دوو کالونو بهتري راغله ده، خو د دې ګټې په صحیح توګه غریب اولستا ندی رسیدلی. ورسپاڼه لیکي چې د قدرتي وسایلو نه ډک زمنګ د ملک معیشت کله هم په خراب حالت کې نه و پاتې، بلکې زمنګ د حکمرانانو غلط پالیسو او کرپشن ورته نقصان رسولې دي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې دا وخت د هر یو تن شناختی کارت نمبر د دې ټیکس نمبر ګرځولې کیږي. په بجټ کې د هر یو تن نه د هغه د آمدن او جایداد مطابق د ټیکس وصولي یقیني کړي شي. کرپشن ختمولو او نورو ملکونو ته وړلې شوی دولت واپس خپل ملک ته راوړلو لپاره د ګامونه پورته کړي شي او د نمایشي ګامونو زائد اولستا روزگار، ارزان خوراک، تعلیم او صحت سہولیات ورکړی شي. وحدت ورسپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د خفیه ادارو ترمنځ د ترهګرۍ په ضد د خپل منځي مرستې او ګډو حلو زلو لپاره په یو تړون لاسلیک شوی دی. د تړون لاندې بعد دواړه هیوادونو خفیه ادارې د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې یو بل سره مرستې کوي او ملزمانو څخه به ګډې پلټنې کوي. ورسپاڼه لیکي چې په دغه تړون عمل درآمد په سیمه کې د تیرو څو لسیزو راهیسې روانې ترهګرۍ او بدامنۍ په مخنیوي کې مهم کردار ادا کولای شي. ورسپاڼه لیکي چې د دوانو هیوادونو یو بل سره په اخلاص سره مرسته وکړي او د پولي دوانه غاړو ته د ترهګرو او رانکارو د موجودګۍ په اړه خفیه معلومات شریک کړي، نو لري نه دا چې د سیمې نه بعد ترهګرۍ خاتمه وکړي شي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د دوانو هیوادونو ترمنځ په دغه رقم تړون سره دا خبره په ډاګه کیږي چې اوس هغوی د تیرو وختونو د شکونو او غلط فهمو څخه راوتلي دي او د خپل منځي باور او مرسته په لور روان دي او دغه خپل منځي باور د دوانو هیوادونو اړیکې د مثالي خوالی طرف ته ورسمولې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو ورسپاڼو ته کتنه کوو. ډان ورسپاڼې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده او د نېشنل اپینین په نامه له دوبۍ څخه خبرېدونکي ورسپانه بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نوي تفاهم لیک په اړه یو لیکنه کړې ده. زموږ همکار اسرا الله مومن د دواړو مقالو غټ کې تاسو ته راوړي.
دا ورسپانه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ په دوو پښتنو کې راګیر دی. لومبۍ پښتنه دا ده چې آیا کوم آئینی ترمیم کله د لمنځه تللی شي. دویمه پوښتنه دا ده چې آیا یو ویشتم آئینی ترمیم چې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره شوی و په جزوي توګه یا په مکمله توګه د ختمېدو په معیار پوره دی او که نه. په مقاله کې راغلی دی د پاکستان پارلمان د یاد آئینی ترمیم په منظورولو سره په دې هیواد کې موجوده عدالتي نظام او بشري حقونه له پامه وغورځول. خو دلته کې مسله دا ده چې د جرمونو د مخنیوي موجوده عدالتي نظام مؤثر نه دی او پکې اصلاحاتو ته اړتیا ده. خو خبره دا ده چې پارلمان کله هم د حکومت پام دې خبرې ته نه دی راګرځولی چې په عدالتي نظام کې موجودې نیمګړتیاوې ختمې کړي. په اداره کې راغلي دي کچري په عدالتي نظام کې اصلاحات نه کیږي نو جواز ته چې د یوویشتم آئینی ترمیم د لارې جوړ شوي پوځي عدالتونه تر 2018 کال وروسته هم دوام وکړي. بلخوا دی نیشنل ورسپاڼه لیکي افغان ولس مشر اشرف غنی د څوکۍ سنبالولو سره سم واضحه او ښکاره تګلاره خپله کړې او د خپل پخواني افغان هم منصب حامد کرزي برعکس له پاکستان سره نږدې اړیکې غواړي او په دې لټه کې دی چې له دولت مخالفه وسلوالو سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلي دي د محمد اشرف غنی لپاره د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې نوموړي پر داسې وخت د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړي چې ښکاري پاکستان هغه وسلوال هم د لمنځه وړل غواړي چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. په مقاله کې راغلي دي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو په لار کې داسې کوم خنډونه نشته چې لرې کېدی نشي او تر ټولو مهمه دا چې ښکاری امریکا چین او روس هم غواړي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي. خو د هر څه باوجود دا ښکاری چې افغان حکومت له پاکستانه خوشاله نه دی او هغه ځکه چې د طالبانو لخوا د سپرلي عملیاتو د غزیدو او د داعش وسلوالې ډلې لخوا د دړکو له وجې په محمد اشرف غنی فشار مخ په زیاتېدو دی او د غنی استازي چې د پاکستان په مرسته طالبانو ته د رسېدو هڅې کوي لا هم نه دي بریالي شوي. پوښتنه دا ده چې آیا د دې وجه د پاکستان د پوځ دوه مخیزه پالیسي ده او که څنګه؟ د مقالکونکي په خبره که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د دولت مخالفه وسلوالو مشرانو ملا محمد عمر او جلال الدین حقانی ته رسایي وشي خو دلته کې ستونزه دا ده چې نه خو دغه مشران او نه هم پاکستان په وړو وړو ډلو کې تقسیم شو وسلوالو ډلو باندې کنټرول لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. احمد ضیا پوردستان پارلمان ته په وینا کې ویلي هیواد یې له نویو ګواښونو سره مخامخ دی. د ایران د جکپوړی پوځي مقام دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ویلي چې اسلامي دولت ډله په افغانستان کې په ډېر جدیت سره د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده. په دې اړه احمد تکل راپور لري.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او د ایران د ناامنه کولو لپاره د دې ډلې هڅو ته د اشارې په ترڅ کې د دې هیواد د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. جنرال احمد ضیا پوردستان پارلمان ته په وینا کې وویل داعش ډله د ایران پولو ته نږدې فعاله ده.
امروز نیروهای گروهک تروریستی و تکفیری در نزدیکی های مرزهای ما هستند.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. پوردستان همداراز یادونه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د پښو په لیدل کېږي او په داسې شرایطو کې د ایران پوځي ځواکونه باید ښه تجهیز او سنبال شي. د هغه ګواښونه هم یاد کړل چې داعش تیر کال د ایران لپاره جوړ کړي وو. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان د اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. کمبل خبریالانو ته وویل داعش د خپل پرمختللي کمپاین په ترڅ کې د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان او پاکستان کې جنګیالي استخداموي. کمبل زیاته کړه هغه وسلوال چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د پرځولو په مقصد له خپلې جګړې څخه ناامیده شوي دي له داعش ډلې سره یو ځای کیږي. خو جنرال کمبل خبرداری ورکړ چې داعش ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې هم د عراق او سوریې په څیر حضور ولري. جنرال کمبل همدار زیادونه وکړه چې د افغانستان خلک عموما د اسلامي دولت ډلې له نظریاتو سره جوړ نه دي او همدا مسله کېدای شي چې په افغانستان کې د دې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د المان غاګیا ډوچویل رادیو په خپل وبپاڼه او راپور کې لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو په شریکولو په افغانستان کې ډیرې نیوکې کیږي. د دې وبپاڼه په باور ډیرې افغانان داسې فکر کوي چې د پاکستان پوز د وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه بعد داسې معلوماتو د شریکولو سره د دوی په هیواد کې امن او سوله راځي؟ د دغه مقالې مهمه برخه ته سفر خنده صدر وړاندې کوي.
د جرمنی د چولې رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونه پر دې سره سلا شوي دي چې په سیمه کې د امن لپاره بعد یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې سیرونکي داسې فکر کوي چې د پاکستان پوز د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. د نوړاندې د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال عاصم باجوا دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI به د افغانستان د اخباراتی ادارې سره په ګډه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي، خو د دغه څه تفصیل یې نه دی ورکړی. د دوانو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د خبرې له هغه سم د ستروستو مخې ته راغله چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. لکلنو راهیسې د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوز او استخباراتي ادارې د طالبانو او وسلوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک بدامني خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. په خواني و اسمشر حامد کرزی په سوس واردا ویلی وو چې له پاکستان او اسلبال راوړي او بیا په دغه هیواد کې تراګر بدون اثر سره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته لاړو نو هلته یې دا اول چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسی بدل کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې سیرونکي دا هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غنی د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوې دی. له افغانستان شپږ عسكر د پاکستان د پوسټ ټریننګ مرکز کاکل لاړل چې هلته به روزنه ترلاسه کوي. دغو کیډټانو ته به تر 13 میاشتو پورې روزنه ورکړل کیږي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دوانو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یو سلسله هم پیل شوې ده چې د سیمې پر امنیت او پر یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. دا شولې لیکي د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په خبره په افغانستان کې ډېرې نیوکې هم روانې دي. ډېر افغان سیرونکي د پارلمان غړي او د مدني ټولنې ځینې مشران داسې فکر کوي چې ISI د طالبانو او نورو وسوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه بعد دغه معلوماتو له شریکولو سره په سیمه کې امن او سوله راشي؟
فرخنده ستغه غوې د خبرونه په دې برخه کې د اکبر حسین په واسندر لرو.
اشکان فریادوں نہ کبھی اشکان فریادوں نہ کبھی رکھ پھگشی دردوں نہ کبھی رکھ پھگشی دردوں نہ کبھی اشکان فریادوں نہ کبھی ہے اشکان فریادوں نہ کبھی لچ خوشی دردوں نہ کبھی لچ خوشی دردوں نہ کبھی سوکا پرنو جاڑی گرم بنویا زخمی رو نہ کبھی
کوي خوشی دردونه کوي عاشقان فریادونه کوي هاي عاشقان فریادونه کوي خوشی دردونه کوي خوشی دردونه کوي خوبشی دردو نہ کبھی عاشقاں پر یادو نہ کبھی عاشقاں پر یادو نہ کبھی سچ خوبشی دردو نہ کبھی سچ خوبشی دردو نہ کبھی
د اکبر حسین استاد په آواز مو سندره اوریده. په دې سندره کې بختیار خټک او همایون خان هم د غوی ملګرتیا کوله. اوس بیا راپورونه د ایکسپریس ټریبیون په یو لیکنه کې راغلی، په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د وژنې پیښې کوي خواته د امنیتي ادارو ناکامي په ډاګه کړه، نو بلې خواته د خبر هم ښکاره کړه چې په دې هیواد کې لګکی اقلیتونه د څومره ګواښونو سره مخامخ دي. زموږ همکار منور شاه درته د دې لیکنې مهمې برخې دراوروي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلی، په پاکستان کې د واک ټینګولو لپاره د ډیر وخت راهیسې د مذهب نوم استعمالیږي، خو د پخوانی امیر جنرال ضیاءالحق په دور کې دا سلسله ډیره زیاته شوه چې پکې نوموړي د حکومت واګې خپل لاسو کې ټینګ او ساتلو لپاره د ژوند په هره برخه کې د مذهب استعمال شروع کړو. بیا په دغه موده کې په افغانستان د شوروي یرغل خلاف جنگ لپاره هم نړیوالو قوتونو د جهادیانو مرستې کولې چې په نتیجه کې مذهبي سختدریزي لاسې واشوه. ورځپاڼه لیکي په جنوبي اشیا کې د ترهګرۍ په اړه معلومات جمع کوونکی وی داري ویلي چې په پاکستان کې دا مهال خواوشه اتصل ویخ کورنۍ سیمایزې او نړیوالې وسلوالې ډلې موجود دي. دا ډلې د خپل خاص فکر نه علاوه د نورو ټولو مسلمانانو مخالفي دي او وخت په وخت پرې وسلوال بریدونه کوي. د ورځپاڼې په وینا په نړۍ کې نن سبا د هر ډول سخت دریځي مخالفت کیږي، خو پاکستان لا هم د مذهبي سخت دریځي په اړه واضحه تګلاره نه لري. په دې هیواد کې اوس هم د ځنې ادارو او سیاسي ګوندونو خلک په وسلوالو کې د ښه او بدو وسلوالو فرق کوي، او په دې نظر دي چې په پاکستان کې بریدونه نه کوي نو د هغو وسلوالو خلاف کاروي نه ده پکار. ورځپاڼه لیکي په دې ورستیو کې د پاکستان یو شمیر حکومتي او پوځي چارواکو ویلي چې په دې هیواد کې د هند استخباراتي اداره را بدامنی پیدا کوي، خو پښتنه دا ده چې د دې مخنیوي بسوک کوي، یعنی امنیتي ادارې او حکومت د اقلیتونو په تحفظ کې ولې ناکام دي. ورځپاڼه په اخر کې لیکي چې پاکستان د افغانستان په اړه د خپلې تګلارې نه هیڅ سبق نه دی زده کړی، او دغه وجه ده چې په دې کې د بدلون په اړه هم سنجیده نه ښکاري. پاکستانی چارواکي د ترهګر بریدونو صرف غندنه کوي، خو په دې کې د ککړو ډلو خلاف د عملیاتو توان نه لري. دا وجه ده چې وسلوال پر رڼا ورځ د ټولنې بیلابیلې برخې پنخه کوي او حکومت یې په مخنیوي کې بریالي نشو. د ورځپاڼې په وینا پاکستان کې اقلیتونه یوازې ژوندي پاتې کېدل غواړي، خو آیا حکومت یې صرف دا غوښتنه هم نشي ترسره کولی؟
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې د ګرز بندیز لوجې ځای خلک خپل ناروغان د خاري سیمو روغتونونو ته نشي رسولې، په لری پرته سیمه شوه کې یو شخصي روغتون جوړ شوی چې ورکی خزینه ډاکټران هم د خلکو درملنه کوي. د سیمې خلک د دې روغتون په جوړېدو خوشاله دي. د مشال خبریال عمر دراز وزیر په لبنونه دا راپور رسولې.
شمالی وزیرستان لره پرتا سیما تحصیل شوه کې ځایي خلکو د صحت سہولتونو کمی پوره کولو په لړ کې په خپله شخصي روغتون خلاص کړی چې پکې درې زنانه ډاکټرې هم کار کوي. د دغه شخصي روغتون مالک زین الله مشال ریډیو ته وویل
د اسپتال چې کوم دی وژنه جوړ کړ دی دل درد نه کار کېږي لا کنه دل تک تل بند تو پلاین شو خلک ډېر زیته مسئله حل شوی یو خو دلته مطلب علاج هي مقابله نه کیږي بل چې ما پیسې نه کامې دي اکثر کوم اسپتال نه دی پکو مطلب ریټا کوم دوه اسپتال نه ځان باندې باندې جذبه ما وجه د کوم خدمات و شی ویلې چې اسلامي هي سوګي دی مطلب لور هي یو غاده کنه چې بلای لور دې هم وکړي د خلک خدمت هم
شمالي وزیرستان شوا تحصیل دغه روختون کې کارکونکې زنانه ډاکټرې نامو چې وپوښتل چې دغلته سخت حالاتو کې یې څنګه اراده وکړه چې کار وکړي نو دوی وویل
د عمر په دې وجه جوړ شو جذبات ځکه دې کې زیاته کلفي لګېږي ما غاړ کې خو جاب ته ماویزه دي سره به کار کوم عوامو خدمت به کوم ډیلي چار پنج کې سیز راځي هغه کوم ډیلي شکر الحمدلله هیڅ قسم مشکلات نه الټراساؤنډ کوم لیبارټري ټیسټونه کوي چې هغه څه موجود دي مریضان چې څونه پیشنټ ډیلي ګورم هغه په دې وجه خوشحالي چې کوم څه مونږ ته مشکلات نشته چې تل څه مشکلات کوي بنه څه مشکلات اروه فکر کې دینه دا ځای خري چې دلته ځو پاتې شم ځان نو سٹاپ مو ساتم بل لیڈ ڈاکٹر ما ولم فیسلٹی موجود چی کہ اپریشن سہولت موجود چی اور ڈیلیو پیشنٹ زیات تر مسئلے وی جک چی ما ہم نہ بات کر پی نہ ٹل تکلی چی نہ بن تکلی چی
دا شوی تحصیل اسے دون کے شانواز چے دغه روختون تے ناروغان راوڑی مشال ریڈیو تا وویل او سی دغلتا د صحت ډیرای مشکلات حل شوی
د کورس بنا پر روز جوړ اسولا ای ساتمون تک اول د زګا چې ټول تدرینه په دوله ثواب کیندل سو ته موټر نه څه تا سره پیسې نه ای بیا یار د صح مصیبات ای وتا سول کې بلتا سول ته شا بیا یار د تخلا ای خدای رحمت الله دا حال کرا کا سپت بیماری دې کړې د سپت بیماری دې بنا نه کیر وتا سوا دلتا ونه سز ډاکټر و سره یار څنګه بیماری علاج کوي
د دوانه دا چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو لکابله قریبا لس لکه خلق به کور شوی خو تحصیل سپین وام شوه د تاخیل او رزمک ډویژن کې لا هم ډیری خلق ژوند کوي چې وخت په وخت د لارو د بندیز او د صحت په لړ کې ورپېخه مشکلاتو څخه سر ټکوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو راپور کې لیکي په دغه هیواد کې ماشومان د کار روزګار په وخت کې مشکلات لري. دوی د ذهني او جسمانی مسائلو نه تیریږي او بیا د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون سازی او پر دغه قانون عمل هم نه کیږي. زموږ همکار فرخنده صد په راپور جوړ کړ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو ریپورت کې وایي د دغه هیواد قانون د ماشومانو تحفظ نه کوي. په دغه ریپورت کې راغلي سناسه 15 کال وړاندې پاکستان دا ویلی وو چې دوی به د دغه هیواد په ماشومانو مزدوري کول ختموي خو تر اوسه پورې په دغه څه عمل نه دی شوی. په پاکستان کې د ماشومانو د حالت په اړه په دې ریپورت کې دا ویل شوی دی د دغه هیواد قانون د ماشومانو په تحفظ کولو کې پاتې راغلی دی او باید اسلام آباد په دې د ملګرو ملتونو سره کړې ژمنې سرته ورسوي. په دې لړ کې د تیر پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف په وخت کې په 2000 کال کې یو پالیسی جوړ کړل شوی و چې د دغه ملک به په ماشومانو مزدوري کول ختموي. دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی او کنه په جواب کې په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو نړیواله ادارې سیف دی چلډرن یو کارکونکو ارشد محمود وایي
پټول دریو صوبو کمزې کې نه د شوی هغه بلوچستان دی. د وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره قانون سازي نه شوی او دغه فدرل قوانين نه دا لاګو دي. خو په صوبایي سطح باندې مثلا په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا چایلد پروټیکشن اند ویلفیر ایکټ 2010 کې کوم دینو هغه راغلی دی. په سند کې سند چایلد پروټیکشن ایکټ 2011 راغلی دی او د پختونخوا دا قانون چې دی نو دا د وخت کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره زما په خیال د نورو صوبو په مقابله کې د ټولو نه بهتر قانون. خو اصل مسله چې دا هغه قوانینو باندې چاہے دا قوانین دی یا کم دی نمخ کی کم موجود ہوئے فاکی سطح کم چی قوانین دی ساہے عمل در آمد
پا دوزران اہم کال کے دا پاکستان حکومت بیا دا معشومان لپارا دا تعلیم یا پالیسی جو رکلا چی معشومان بکار نکوی او طول تا بیو شان تعلیم مرکول کی گی اس تا اتلسم بدلون لاندے دا اختیار دا صوبائی حکومتونو سرده چی دوی سنگ دا معشومان حکونا خوندی ساتھی تا معشومان لپارا کارکون کے ادارے سپارک دا خیبر پختونخوا یو مشر جہانزیب خان بیا وای پتیرو کلونو کے پا پاکستان کے د مزدور کار معشومان شمیرا زیات شوی دا
من نه کلا معشوم سکول کی نی ناغا او مختلف ورک شاپونو کی بازار او کورونو کی اگا کال کول غواڑی او کار کی نو دا او اكيد دی کی لکا کوم هو یو چې کوم د آی ایل او چې کوم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د دغه ریپورت ته ریپورت کې هغه دا وایي چې په ټوله دنیا کې په ټوله سیمه کې په ټوله نړۍ کې چې کوم د ماشومان مشکت ته نه کې کمی راغلی ده او پاکستان واحد هغه ملک چې په کوم کې چې کوم چایلډ لیبر او خاص کر په خصوصي توګه باندې زموږ کوم صوبه ده خبر پښتونخوا او چې کوم قبایلی سیمې دي نو دلته په چایلډ لیبر کې د ماشومان په مشکت کے اضافہ
شویدہ دا سیو دی چلڈرن نا ارشد محمود دا اہم وائی پا پاکستان کے دا معشومانو پا اڑا اوس ہم قانون سازی پورا ند شوی او بیا پا بلوچستان صوبہ کے خود اگے مسئلے تا ایس پام ند ورکل شوی او نا دا معشومانو نا دا کار اخستلو او یا دا کار پا دوران دا دوی مشکلات تا سا پام لرنا شویدہ
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شي
او د خبرونه په دې برخه کې د اسحاق خان اميري په واسه کې د بشیر غوښدا کلم
راشی رات غڑ را کوی یو سوک بخوب کے راشی رات غڑ را کوی تو فکر تزل مین دوڑ را کوی تو فکر تزل مین دوڑ را کوی یو سوک بخوب کے راشی اشنارا نظر اخلی خو پریک دیرا تا غمونا اشنارا شڑ کوی بدل کے دبادی رات شڑ کوی ہو تو فکے رات زلو مین دوڑ را کوی تو فکے رات زلو مین دوڑ را کوی یو سوک پخوک کے راشی